په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجله زفر به ظاهر د شفیق یار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرې مجله کې به د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پایل په اړه راپور وړي. د سولې علي شورا څرګندونې به هم واوري چې وایي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هر څه دمخه اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان په وو پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په هیله تازه ننګونو سره مخ نه شي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړ، او د هسپانیې په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځېد. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان په پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر له تازه ننګونو سره مخ نه شي. د ولسمشر غني په مشرۍ د انتخاباتي ټیم د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په وو ولایتونو تخار، بغلان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بدخشان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمېرلو او څېړلو د بهیر ځنډول یو بنسټیزه مسله بللې او ویلي دي له نیکه مرغه دا مسله اوس حل شوې ده. تر دې مخکې د انتخاباتو بل کاندید، البته د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید خاغلی عبدالله، خپلو پلویانو ته پرون په یو وینا کې لاغوی وغوښتل چې په دغه وو ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرلو او همدارنګ څېړلو اجازه ورکړي. اما تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د خغلی عبدالله انتخاباتي څارونکي به د بیا شمیرلو او څېړلو د دغه بهیر څارنه وکړي او کنه. ټاکل شوې ده چې دا بیا شمیرنه او څېړنه د یک شنبې په ورځ پیل شي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړو. د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه وکړه. لاروین والو چې د ولسمشۍ د کاندید عبدالله عبدالله سنی لیکدول د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتنه وکړه چې د درغلیو مخه دی ونیسي. د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تورنوي چې هڅه کوي شاوخوا 300 زره هغه رایې چې دا ټیم ناپاکي رایې بولي د پاکو رایو په توګه وشمیري. خود انتخابات خپلواک کمیسون په دې اداره کې د درغلیو او شفافیت د نشټوالي تورونه ردی وي د رائے تر هغه چې څیړل شوی نوی په یو مخ نشي باطلولې. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر مالی معتمد لطفالله حلیمی نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوی. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون کمشنر ګل محمد طارق ازادي رډیو ته وویل چې حلیمی د کلاشنکوف په ډزو وشل شوی. د هرات مرکزی روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي رډیو ته تایید کړی چې د وژل شوی کارمن جسد د دوی روغتون ته ورول شوی. د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې تر سید دی وشنی د انګیزي او علت په اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي او څرګند نه ده. د نوموړي په وینا کشفي او جنایي ځواکونه د پیښې ځای ته تللي او څېړنې کوي څو معلومه کړي چې د وژنې تر شا د چا لاس دی. له ازادي رادیو نه خبرونه اوري. دا هند په شمال کې د غلانجمن قانون پرځ چې غیر مسلمان اقلیتونو ته هندي تابعیت ورکوي مظاهرو نن هم دوام درلود. د دې نوې قانون لمخې به د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش څخه د هندوانو او سکانو په شمول اقلیتونو ته د هند وګړتوب ورکول کیږي. په نوې قانون کې هند کې میشت مسلمان کډوال نه دي شامل او نه د نورو سیمو مسلمانان. اسلام پالې ډلې او د بشري حقوقو ځینې ملاتړي سازمانونه دا قانون د یوازي د هند د صدر اعظم د ګوند په ګټه بولی. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د وګدو واټن وشتون کو تغندوی په ساحه کې یو بل مهم ازموینه په بریالیتوب سره کړی چې په وینا یې ورسره بد دی هیواد د باوري ستراتیژیکی اتمی ورتیا پراخه شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره په غونډه کې منلې و چې پیونګ یانګ کې د سوهی د ازموینو تاسیسات د اعتماد درامنځته کولو په خاطر تړي. د شمالي کوریا د دفاعي علومو د ملي اکاډمۍ ویان نن ویلي د جمعې په ورځ د سوهی د سټلایټ تقبل لډګره یو بل مهمه بریالۍ ازموینه کړي. په دې اعلان کې دا نه روښانه شوي چې د جمعې په ورځ د ازموینه د څه شي وه. دا هسپانیا په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځېد. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ 196 هیوادونو استازي په مادرید کې راټول شوي. دوی د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو ته د وخت زیانونو د کمولو په خاطر د مرستې په څرنګوالي بحث کوي. هغه هیوادونه چې هدف یې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې چټکول دي وایي دا کانفرنس په کومه د پام وړ پایله ونه لري. او په سودان کې یو محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر په درغلیو کې په لاس لرلو او د بهرنیو اسعارو په ساتلو مجرم بللې او حکومت کړی چې نومول دي 2 کاله په یو اصلاحي مرکز کې تیر کړي. قاضي نن ویل 15 کلن بشیر بلدی قبل چې عمر زیات دی د زندان پر ځای اصلاحي مرکز ته واستوي. د بشیر واک 2 میاشتې مخکې په اپریل کې له 10 کلنې واکمنۍ وروسته د پراخو مظاهرو په ترڅ کې پای ته ورسید.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه د افغانستان په پاتې 2 ولایتونو کې د رایې بیاشمېرنه پیلوي. د دې کمیسیون د دارلن شمشر حبیب رحمان ننګ
موږ د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
د افغانستان د سولې علي شوراوي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. د دې شورا غړی محمد امین وقدوي
موږ امیدوار یو چې پاکستان بالاخره دې ته اماده شي چې خپل کردار ادا کړي تر څو طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته اماده شي.
په کندهار کې به مو د زرګونو بې ځایه سوي کورنۍ او د ژوند له حاله خبر کړو.
اغور غوډین چې دا دغه ځای دې خو بار را باندې ورې دی خو مې کچرا نو کچرا مې په کله کچرا مې را باندې لنداکی
نو را په نه هم لرو ته مچاله مو تاسو پښنه مو پچو دا. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارلن شاوای چې سبا په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیاشمېره نه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلن شا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکنیز ټکټونه دې له مداخله پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون دې د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس دې د پروسه مخته یوسي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
تر نګدې یو میاشت تحریم ورسته د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بشمیرنې او تفتیش پروسې پیلته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګوي ټاکنیز ټکټونه د مداخله پرته دوی ته د بشمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د یک شنبې په ورځ پیل شي.
د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و. یو هغه دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلی چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه 2 ولایتونو کې د بیاشمېرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي 3 ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیاشمېرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. خو په پاتې 4 ولایتونو یعنی بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې دا بهیر ژر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیاشمېرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شي موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې ولرو.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون د غږ کوي چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه په نوښت اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دغې ډلې لخوا یې پر وړاندې تحریم موجود و. خو ښاغلي عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ به هغه 1,200 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي منو. د نوموړي په وینا دا رای قانوني نه دي، نورې 1,200 رای مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه په خبره یې مشکوکې رای دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله یادو اوو ولایتونو ته نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی او په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وکړي. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
تمام دا چې کمیسیون د خلکو حساسیت درک کړي، کمیسیون باید وپوهېږي چې تقلبي رایې خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام دا چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رایې سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پرمخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل شي 1,409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر باید د اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، دا راپور خو موارد په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا اعلان یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې په دې بهیر کې به د ټولو نوماندانو څارونکي هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کولی سي. فیروزی عزیزي له ښاغلي رشید سره مرکه کړې په کډوي وور.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې پیو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي ترڅو هلته د بیاشمیرنې او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خبره یو ښه پرمختګ دی. موږ غوښتنه هم دا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا بلکې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ده چې کوم محلات چې 1,300 شاوخوا زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیاشمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي او په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي ترڅو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او خامخا د کې بیا شکایت کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا خپل کار په ښه توګه سره کړي او دا خواري دا زړه ده چې په اوس ولایتونو کې د معترضینو یا د معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلود. نو دلته دا یو ښه خواري ده چې د ټولو نوماندانو یا د معترضینو نوماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش اجازه سي د ثبات او امپلنې ډلې لوري ورکړل شوی ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بل شکه دا یو د کارکېج اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نسل لرم وره هم د وو ولایت کې تقریبا محدود پاتې سي او یا محصور و. اته د 1,200 محلون څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل اعلانوالی پا قسمی داره که اعلان کرده وی خوخام خواه باید دیده غوو بلایتونو پایل قسمی هم اعلان سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیگی که اعلانه اعلانوالی نو چلن دیده غوو بلایتونو پایل سر سرخم نید دلی که میسون پاره خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي ترڅو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک د تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسه و درول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه رامنځته کیږي، مغرضین هم په کې لاس وکړي، شک تردید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایله باندې ډېر بد تاثیر هم ولري. نو کله چې پروسه باید مخته لاړه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید.
آزادی رادیو
بیا هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او حقوق پوهان په انتخاباتي مسایلو کې د ملي یووالي حکومت له لورې د دولتي امکاناتو کار اخیستنه د قانون خلاف چاره بولي. په جمهور ریاست کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د ټاکنیز ټیم له ناستې یوه ورځ وروسته تېره شپه د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د خپلې ټاکنیزې ډلې له رهبرۍ سره ناسته درلوده. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزي راکوي.
د ولسمشر نومان عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دی تېره شپه د خپل ټاکنیز ټیم پریکړه د اجرایه ریاست له مقر سپیدار ماڼۍ نه چې یوه حکومتي اداره ده اعلان کړه. ښاغلی عبدالله د پریکړې په دې ناسته کې خپله ټاکنیزه ډله رابللې وه او هغوی ته یې د شپې ډوډۍ هم ورکړه. نوموړي له دغې ناستې وروسته له خپلې ټاکنیزې ډلې یعنې ثبات او همپالنې له پلویانو وغوښتل چې د یکشنبې له ورځې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد منوي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اجرایه ریاست کې د دې ناستې په ترسره کولو سره وغوښتل دا وښيي چې هم په حکومت کې وانډه لري.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم
موږ یو ځل لپاره وغوښتل چې په اجرایه ریاست کې ناسته وکړو تر څو وښیو چې لا هم موږ د حکومت یوه برخه یو او همدا لامل دی چې موږ غواړو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي منل شوي او تر هغې چې زموږ پر مخ په بشپړه ډول دروازې نه وي پرانیستل شوي موږ د ټاکنو له پروسې سره مل یو او هر کله چې ټولې دروازې وتړل شي طبیعي ده چې موږ به یوه پریکړه وکړو.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ ټول نوماندان په دولتي ادارو کې د داشان ناستو جوړولو ته لاسرسی نه لري هغه نوماندان چې په حکومت کې دي باید په دولتي ادارو کې د انتخاباتو ناستو جوړولو نه ډډه وکړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د داشان ناستو جوړول په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند او د لوبې خلاف چاره ده.
اصول هم د حکم کې چې باید دغه ټول منابع او سرچینې یو شان وي د ټولو نوماندانو لپاره نو دلته د بس باید خپل نوماندان ته وزیر روښانه وي او دسې ګټه له مسلې څخه پوښتنه کړي چې بیا هم اساسات رامن چتري هم تبعیض او هم پاینل کې بدون نیوکه چې دوی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ویاند زبیر حبیبزاده هم وایي هغه نوماندان چې په حکومت کې دي د دوی له خوا له دولتي ځایونو استفاده د نورو نوماندانو حق تلفي ده. د نوموړي په خبره د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د لوبې قاعده په نظر کې ونیسي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د انتخاباتو د نوماندانو پر ضد یا ګټه له دولتي سرچینو کار له دولتي سرچینو کار اخیستل معنا دي. د دغه قانون د لسمې مادې د دوهم بند له مخې یو مشخص کاندید په ګټه یا ضرر د هر ډول شتمنیو تسهیلاتو او دولتي سرچینو کارول معنا دي. له عامه او دولتي سرچینو او تسهیلاتو څخه برابر ګټه اخیستنه د دې قانون د احکامو له مخې له دې حکم څخه مستثنا دي. خو اوس چې د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو ورځې تیرې شوې، آیا په دولتي ادارو کې انتخاباتي ناستې جوړول لا هم د قانون خلاف چاره ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي په دولتي ادارو کې هر ډول انتخاباتي ناستې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان پورې د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې خلاف عمل دی.
تدویر همچو جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات
د دغه شان ناستو ترسره کول عادلانه او رڼو انتخابات ته ذهن رسوي. نوماندان باید د لوړې تر مراسم پورې له دا شان غونډو جوړولو مخنیوی وکړي.
از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله یوازینی حکومتي چارواکی نه دی چې د خپل انتخاباتي ډلې ناسته په سپیدار ماڼۍ یعنی یوې حکومتي اداره کې جوړه کړې وه. تر دې مخکې ولسمشر او ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند محمد اشرف غنی هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په سلامخانه کې د خپل دویم مرستیال انتخاباتي پلویانو سره ناسته کړې وه. د دې ناستې ترڅنګ محمد اشرف غنی سره د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح هم په ځینو حکومتي ناستو او سفرونو کې دل شوای دی. خود دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې غړی داوود سلطان زوی وایي ښاغلی غنی د هیواد د ولسمشر په توګه حق لري چې له سیاستوالو سره وګوري. د ښاغلی سلطان زوی په خبره محمد اشرف غنی تر دې دمه د دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې هیڅ یو ناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نه ده ترسره کړې. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تروو
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وجو پر منځنۍ چپا د ولس شپږنوي او د افم پر سلا شاره 15 چپا اوریدلای سي. ورزو د سولې اړوند یو موضوع ته له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد تر خبرو وروسته اوس د افغانستان د سولې علي شوراوي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښینوي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته د خبرو وکړه. په همدې وخت کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان رول مهم ګڼي خو پر امریکا دوی شک لري. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
پاکستانی چارواکو سره د خلیلزاد کتنې افغان حکومت سره خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې هلی پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر غړي وایي پاکستان کولای شي د تاوتریخوالي پر راکمېدو له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې اغېزمن رول ولوبوي. د دې شورا یو غړی محمد امین وقات د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر کولای شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد همکاري لا زیاته کړي.
د پاکستان کردار د افغانستان د سولې یا د طالبان او د دولت ترمن مذاکراتو کې دا ډیر کلیدی او بنسټیز دی. موږ امیدوار یو چې پاکستان بل اخره دې ته آماده شي چې خپل کردار ادا کړي ترڅو طالبان دوستان بین الافغانی مذاکراتو ته آماده شي.
زلمی خلیلزاد تیر جمعې پورس په پاکستان کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی، لوی دریسیز قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. خاغلی خلیلزاد په قطر کې له طالبان سره تر شپږ ورځنیو خبرو او بګرام هوایي ډګر ته څیرمه تر موټر بمبرید وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې اوس هم په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د تاوتریخوالي د راکمولو او اوربند ټینګښت په برخه کې د پاکستان مرستې د ستایلو دي. نوموړي لیکلي چې د سولې په خبرو کې موقتي ځنډ ځکه راغلی چې طالبان د دغې مهم موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼې لیکلی شي له لنډ ځنډ وروسته به د سولې په تړاو خبرې بیا پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي خو عملي اقدامات ته باید په تمه واوسو. د دې وزارت د ویان مرستیال زبیر جوینده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما مطمئن هستیم که کاری کرده میتونه
دوی مونږ اطمینان لرو چې پاکستان کولی شي په دې برخه کې اغیزمن کارونه وکړي. خدا چې په عمل کې کوم کار کولی شي او کنه هغه څه دي چې باید ورته په تمه پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه لس پړاو خبرې ترسره شوې. دواړو خواوو د مهمو پرمختګونو خبره هم کړې ده خو تر اوسه طالبان له افغان حکومت سره خبره او اوربند ته غاړه نه ده ایښې. امریکا او افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو فشارونو لارې طالبان د دوو خبرو ته چمتو کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جګړو او نامنې یو له کبله کندهار ته د اتلس ولایتونو څخه لس زره بې ځایه سوي کورنۍ ورغلې دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ د مرستو په اړه شکایتونه لري او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. صادق رښتینی په کندهار کې د دغو کورنیو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد اتلس ولایتونو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوو خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سختو جګړو اړکړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پرېږدي او د خپلې کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچارۍ له کبله د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تش زامره رسولې د غزه د الته د خونه وته وګدایلنده خشته ده بارانونه را باندې وری دوه شې د خطر د غش ورته وګرځ تشنه تشنه زګر مې دا تخته ده ولکه حال رم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې وی خور دوه نه لرم چې وی پښند د کالیم بر را کړی د شې د الته بسمانه زلي دلان چې دا مازور سړې د پښې مازورم زم د ساعت زم زغه نو کای کچره چې را ټوله کمغه و چوم د ګور ډوډې غنګور سره ګور په خاو مونږ دغه دا ما وکاته حکومت حکومت یادی مشته یو کومک را کی یادی مشته یو سرپنار کی یو ژوند زمو برابر کی مشته د دوی رعایت او رعایت مو ودی
زابل روزګان هلمند غزنی فرابات غیساو د غور په ګډون د هیواد لا تلس ولایتونو څخه څه باندې لزر نور به ځای سی کورنۍ هم دا محل ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خیدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند تاندیشمندي د روزګان د گیزابل سوالی څخه د تازه به ځای سو کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي
په جنگو د اسات د بدروزه د اسات موږ پرارسوي یو په د ځای دي موږ دغه سرپرست نه لوري چې موږ نه یو سړی پرسنو کیسته د کم ځای غلی است کوم خواته ځای دا و میاشت اته میاشت موږ دلته پراته یو موږ سړی مونږ نه دي چې دا ستراز موږ دروازه وټه کې چې کا کسې سال ته موږ ژوندګي ده نه ډوډۍ لرو نه سرپناه لرو نه شلرو نه بات لرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درولې دي
دا مالات شورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزکه مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ ومه چې د مسلمانان راغلي پراته دي د ماشان وډی نه لري د کور زمينه شي نه لري چې دوی ترمزکه پر پرش کې اواره کې در بدر ټکو ټکو دی په والله ک دغه ته احتیاج قسم به خدای اوس پکرته ولار دي اکثره
پاینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم نه چی دی ولایت لزور څخه زیاتی به ځای سی کورنۍ ورغلي چې زیاتی بیړنوي بشری مرستو ته اړتیا لري د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وايي د به ځای سو کورنۍ د لاسنیوي لپاره لمرستندوی بنسټونو سره د بشری مرستو د ویش پرتګلار کار پیل کړي
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د امن ولسوالیو خلک دي چې دلته په کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېره بریده پورې هغه کوم ټارګیټ چې موږ ټاکلی وو هغه ته لاسرسی ولرو
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځای کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجل مرستې برابرې کړي
او په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایی کېږي په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یو هوکړه لیک نن لاسلیک شو روح الله انوري له نورو جزئیات سره
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو نن شنبه د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنایي کېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنایي کېدو سره به د حاجیانو نوملیکنه او نورې اداري چارې په آنلاین ډول ترسره کیږي
شفاف سازی الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه کې دل شفافیت او په دې برخه کې د اسانتیا او رامنځته کې دل به لمونږ سره مرسته وکړي چې هم عدالت پلیشي او هم حاجیان صاحبان د یو کوچنی کار لپاره ادارې ته مراجعه وکړي د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په بریښنایي کېدو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي گوهر رحمان او عبدالله وای
ډېر جنجالي به وي سړی به ډېر زیات ځورید یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو
ویلو سپتنام پسې موږ ته به ویل کو سپتنام نه کوي نو به یو کال صبر کوي دومره وزوریدو د غدرې ورځې چې جون ته ټوله ستړي ورځې وي خوخې زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکی شو یعنی چې سړی کولی شي له کور هم سپتنام کې موږ ډېر خوشحاله یو
هغه ډېر مشکلات لري ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس روانېده کرابې لګول هلته بازار کې به ډوډۍ خوړله زه به ته نو معلوم یو سړی نه به پوښتنه کول هغه به یو ځای ته ولېږه بل به بل ځای ته ټوله ورځ به هلته تېره کړه نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالی
د دولتي دارو د چارو برېښنې کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنې شوي او په ځینو کار روان دي
او سم ستاسو هغه پیغامونه چې ازادي راډیو ته مرستولې عزیز الله زابلی لزنزیره لیکلی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه اقدام هرکلی کوم چې په وو ولایتونو کې د رشمیرلو اجازه ورکړې ده. محمد قاسم د هلمند ناویز خلیکلی چې طالبانو موهیله داده چې په بریدونو کې د ولسی وګړو خیال وساتي. نقیب الله حسن زی له کندهار لیکلی چې د کوټې او پېښور شورا څخه هیله کوي چې پر سوله زیات تمرکز وکړي. دوستانو نور پیغامونه مو هم ستاسو د خبرونو مو پای ته ورسیدله. درې مجله زمام کار سیستم یې پاس وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین.